خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته
د سهار شپګ نیمې شوي ورزو لندو خبرونه ته
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دې ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل شوی. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړي. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرن خان عمومي اسمبلی ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو د انتقال ستونزمن کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس باندې په خوانی ټوټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي تر اوسه نږدې 40 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به اته ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هر ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې آر اس اف له پاکستاني چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه معلومات وړاندې کړي. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شمې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کې یو خوستر بیا ورسره مخالفت وخود.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دي په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب په پیل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا کورنیو کې تاوتریخوالی وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر پولند کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشي دی په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزنه چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چی وینی اگه ماشومان دی تحقیقات چی خودلی در ماشومان دی شپگ میاشتی نه نه دوی هر چه چیز دکی یه غیل مور پلار زکی نکه چیتا پا مور پلار منز که تا تریخواله ووسی یا پا چی غک بانده خبری ووسی یا پا بد الفاظ بانده خبری ووسی نو پا دو بانده دیر غط اغیز لری زکه دوی پا حالت زدکلی که دی دوی زدکهی نو امدغه وضعیت چیرتا که تا تریخواله ووسی دی پلار او دی مور تر منزه نو دغه دو بانده منفی اغیز لری دوی پا سلامت بانده دوی روانی حالت بانده حتی دو پا رشد بانده دیر غط او منفی تاثیر لری.
معمولاً کم مسائل پا کورانه که دیجار جنجال نامل گردی دلیسی؟
مختلف موضوعات دی چه دی کورانه تور منز زکت با ارادی دی چه مختلف ارادی دی چه وی کم وقت کی چه سر یو جای شوی دی دی دو دی یو بل قبل اولو دا یو مشکل دوره ده چه یو خواند او میرمن تیرهی یاوی تیر اختلافات که دهش پده بانده ووسی چه دی زی پا انتخاب بانده دی جون پا انتخاب بانده دی بچانو پا تربیه بانده دی کورنه که دهش دیر واره خبره دی دو ترمین سبب دی دیو گرزی چه پا یو جنجال بانده یا پا یو جنگ بانده واری لکه دی کمانشو چه ووی چه دقیقه دی دوده دی خواگوالی و دی تروشوالی و دی وقت و ناوقت بانده خبر بانده که دهش پا کورنه و که لاملون پیدا شی دی چه تا تاگ اقاده. مثلا یو چیرتا خواهن زی خزه ممانعت کهی او بل چیرتا کمیرمن زی خواهن ممانعت کهی نو مختلف عامل دی چه پا جامعه که چه دی خزه او دی خواهن ترمین شخنه پیدا شد
خبالواق سب کراسو دی تا دغل تا دی کورانه مشرانو تا تکول پکار دی چه دغل دی کورانه اوزا کنترول کری تر چو جنگ جنجال را من کنیتی او آرام فضاول ری
دی او بل دی درک دیر موضوع پده که داده چه ماشومان و پشتون که باید دوی دیر احتیاط سر قدم واخلی که چیره کم جنجال دو پا منز که ووسی انو دا دی ماشومان و ترمخه باید بونه کدی زکا ماشومان دیل وضعیت نه دیر زیاد صدر میبینی دوی داریگی دوی حتی جاری پلار دی مور پا مخ که او دوی یو قسم احساس دی حقارت که دی خپل زان تا انو دیل خاطره چه دوی دی خپل دی بچانو تربیه سالم تربیه او بچان آینده که جامعه تا یا مریض تقدیم نکی نو باید دی کوشش رو که چه خپل کمه شخده چی دید دا پا دیر منظم شکل او پا دیر سره سینه بانده حل که در چو دا ما شمان دونه صدمه و نمینی
او که چیر دا وضعیت هم دستی دوام و کاندی چوم ربا اقده او پا کور که جار جنجال نورم زیاد سی
نه تنها چه پا کور که جنجالون زیادیگی په جامعه که هم جنجالون زیادی که زکر جامعه اول رکن کورنه ده که کورنه سالمه و نو پوشه چه جامعه سالمه ده که چه تا کورنه سالمه نه و سی نو طبعا چه جامعه سالمه نه ده ایده منفی اغیزه اتنا پا کورنه نه چه پا طول جامعه بانده که نو لازمه ده چه خواهند او میرمن دواره ده بچانو پا مخی که پا دیر خشکل سره که چه تا دا دوام عمومی نو اغا ماشوم چه ده اغا با دیر یا خشن ماشومی اغا با همیشه جنگ کی اغا با همیشه با قاری اغا با همیشه استرس لری او اغا با یاد جامعه نه دیر متنفر شخص بوسی
خپلواک تر دیر جای لیدل کی اغا کم کسی پا کورانه که دی جارو جنجال لامل کی گی دا یو کسوی دا یا روانی مشکل لری یا اقدهی مشکل لری اغا آرام فضای نخوشی گی دلتا دغا کس تره چه کول پکار دی
مختلف اغا دی لاری دی چی پا دیر شکل باندی کوایشی چی دوی اغا تا مراجعه و تی دکا مشاورین دی چی مشاورین تا مراجعه و تی دی مشاورین پا واسطه باندی دی خپل دا مشکل حل کی یا هم زدکری دی اصلی هم کنیشی چی زدکری و تی پا دیر بخشو که ترچو و توانیگی چی دی خپل اغا کم اغدهی حالت چی لری اغا کنترول کی او دی دن بیر سالم آواجه باندی و وزی چیر تا لدن اولو وزی نو طبعا چی پا کورنه که جوان تول دو تا دیر سخت دا
بله او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته او سره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د نننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسی هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخواله د دو د مور او د پلار ترمنځ وسی نو هغه ځي کې ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته یې تربیه ډېره زیاته سخته او مشکل ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي، مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزادي وایي، په نامزادۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزادي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولی شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو که نه؟ که چېرته دوته وضعیت چې نه د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزادي هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې اوسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې اوسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې اوسي، نو دا ډېره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وشي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زوره مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دود دستورې دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک ارامه ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته، سپینګیرو ته، چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفعه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړه کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې اوسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی اوسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بین ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشحاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ کورنیو جنجالو کې اخته ای.
اصلي عامل هم دغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او دی هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکاناتو صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. او وی همیشه سلوک داسي چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا طول پا جنگ باندی روان دی، دا طول پا خشونت باندی یا بل سر مخ کیزی، نو اگوی دغا شکل باندی یا بل سر رفتار که طبعا چی جامعه هم دی خرابه پا مخ باندی زی، زکر که یا شاگرد پا مکتب که اگه زغم نلری سرقم یا مشکل حل کی، زکر دو پلار مور دی دو پا مخ که اول رهنما اولادو لپار پلار مور ده، یه بعدا رازی جامعه دو تا دی جامعه نزده که نو دوی دو پلار مور نزده کری چی زغم نلری او دوی نشی که ولی چی دی یا موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د هغه وخت د ډیر وړ کتاب نزده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو، نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده. او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم داده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره کوم مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بکګراوند سره رقم دی، دوی اتیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو دسمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبري نه یې په پلار خبري نه یې په مور خبري دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوی هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک دی کور ته جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې د صحابه ته وایي ما خود لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه ویل کچېته ما الک ولید او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کم، او کچېته ما ولید او خوښ مې نشه نو زه به مخ ورته لوڅ نه کوم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچېته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د هغه کور آباد او غلغاړو، نو لازمه ده چې د هغه نظر واخلو. بل دې چې دوه نظر واخیسته، کچېته دوه نظر ووسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي داده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنی وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کولی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنی دي، که مور پلار د ده بده خوله ولري یعنی دا ښکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به ښکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا د ماشوم هم دا تېزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کی. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېره په واسطه باندې حل کی. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل هغه د شخړې په وخت ووسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ ووسي، یعنی اولادونه نه ووسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغه ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه. فقط په آخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکېل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلل تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخوالی چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکار وي، هغوی به ډارني، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان نو دی امبی اولادونه به مولری، نو وس د زغم نه کار واخلي، وس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، اده اقل د دوی په فکر کې دی، وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي، ترڅو دوی په آینده کې د دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا چې زغم ولري او بلته.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ له تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکي وارث خپلواک.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حکم نظام او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق د لدې زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه ده د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې درې کلونه پوره شول کنه چې لا ښځې د کار د زده کړو د هر څه نه منلي، خو دا چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړوند ده، دا خو ښکاره دا چې په دې درېو کلونو کې دا چې ښځې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محرومې دي، چې که څه هم دا هیڅ ډول شرعي، کلتوري او لسی دلیل نه لري، خو موږ ګورو چې دا په ښکاره ښځو سره ظلم او زیاتی دی، او دوی په دې وختونو کې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډېرې زیاتې وځپل شوي، ټولو افغان مېرمنو دغه اوس په ډېر سخت حالات کې دوی ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محرومې دي، بیا د دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم په زیات دي. نو ګڼ خلک نن ورځ په افغانستان کې دې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخته درې وخته ډوډۍ پیدا کوي، او بل دا چې د څو کلونو جنگونو چې تر ټولو نه زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه او ته ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي، خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي، ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو، یا د دوی ورونه وو، یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به یې برابروله. خو ډېری داسې ښځې شته، داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري. په هغو کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې لس پنځلس یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي، چې د هغوی خوراک په خاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي. او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نشته، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو پر ژوند یې بیخي زیات سخت دی په افغانستان کې.
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده؟
موږ ګورو چې په دې کې هیڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه. که څه هم موږ په جمهوریت وختونو کې قتل که طالبان وایي چې کله وایي کلتوري اساسیات دی، کله وایي شرعي ستونزې دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو ګورو چې دا دلیلونه چې د دوی دي، دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سختو شرایطو، اقتصادي شرایط چې ډېر سخت دي، خځې چې دی په روحي ډول ډېر زیات وځپل شوې د ټولو افغان ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محرومې دي، د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات هغه شوي دي چې ډېری داسې موږ ګورو، د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي، ځکه کله چې یوې ښځې ته د دوی حق ورنه کړل شي، د زده کړو حق ورنه کړل شي، د کار حق ورنه کړل شي، نو د کورنۍ ستونزې شي، نور ستونزې شي، طبیعي ده چې د روحي فشار ډېر سخت حالت ته رسېږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي او دا ډېر سخت حالت نه اوستېرېږي. افغان مېرمنې،
بله تاسو خپله یو مېرمن یاست، د افغان مېرمنو په هکله راته وایي، دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي، بیا لوړې زده کړې کوي، بیا کار ته ځان برابروي، څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل، دا چې له پېړیو راهیسې افغان مېرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، له پېړیو راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي، کله د واکمنو ډلو لخوا، کله د حکومتونو لخوا، کله د کورنیو لخوا په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی، چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کېږي. او د لور چې ده هغه دی، که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور، د موږ په عناناتو کې لور چې ده د پردي کور امانت وه او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده، چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دوی ټولو سره سره بیا هم چې دا اوس وختو کې، که څه هم دوی پر ډېر په مسلسل ډول پرلپسې ډول دوی په داسو کلونو کې ځپل شوي دي، نو اوس هم دوی د اوسنیو واکمنو ډلو لخوا نورې هم له محدودیتونو سره مخ شوي دي، نورې هم ځورول کېږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه وو ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه ممنع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په وی خځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي او بیا په جبر سره په کور کې نیول سي، دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورنه اخیستل کېږي؟
بالکل، لکه څرنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیرو شلو کلونو کې د دې مسلې سره لاس او ګرېوانو، چې څنګه مور په اولاد له مرګه وژغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسیتي مسایل ور حل کړي. خو اوس مهال یوازنی هېواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې پکې له تعلیم څخه منې دي، چې همدې موضوع یې پر روح او روان ډېر بد اغېز کړی دی. د تیرو کلونو کې، د دریو کلونو کې لا هم د افغان نجونو برخلیک چې دی لا هماغسې تیاره او نامعلوم دی. دا چې افغان نجونې له خپلو ټولو انساني بنیادي او انساني حقونو محرومې دي، نو که چېرې موږ وګورو، نو اوس مهال افغان مېرمن د ډېر سخت حالت څخه تېرېږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیې ته شوي، د کار زده کړو ژوند د هر څه څخه محروم دي. او همدې حالت یې په ژوند، په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلې کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله، که داسې ونه شي، د طالبانو اوسني نظام ته به زیان څه وي؟ د دې کار چې د مېرمنو په ټولو حقونو، په تېره بیا د کار په حق چې باید کار وکړي، باید یو څه پیدا کړي، په دې دوی سترګې پټوي، دغه همداسې دوام وکړي، خپله طالبانو ته څومره زیان رسوي؟
طالبان ته خو د اوس نه هم زیان رسېدلی دی، لکه څنګه چې موږ ګورو ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډېرېږي. هغه خلک چې موږ یې ګورو، په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار و، خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه ګوري، د که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هېڅ ستونزه نه وه، نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي. زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي. ولې یوه افغانه، یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري؟ ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر سوال اجازه لري، د کار اجازه نه لري؟ نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر ورته طرفدار و، هغه خلک یې اوس مخالف دي. باید چې نور افغان ولس، افغان وروڼه هم نور باید له نورو نارو کار واخلي، باید په دوی فشار راوړل شي چې تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي. افغان نجونې هم لکه د نورو نړۍ د نجونو غوندې او د نورو انسانانو غوندې زړه لري، احساسات لري، درد لري، ستونزې لري، او دا په ټوله نړۍ د افغان نجونو یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روا روان ظلم مخه ونیول شي
څه داډ به ولرو افغان ښځو ته افغان جنو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي هېڅ نسي کولی دوی ته به څه ډاډ ولري
تیارې پسې رڼا وینو په خپګان په تشویش په ځان وژنې په ځان ته زیان رسولو په دې هېڅ هم نه کېږي نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختم وي دوی ته به د کار زمینه به برابره وي د زده کړو زمینه به وي دا چې دا اوس یې هم حوصله وکړه نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي دا تیاری به ټول عمر نه وي یو وخت کې به د دوی په ژوند کې هم لکه هر بیګا نه چې وروسته د هرې شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي همداسې به د دوی په ژوند کې هم رڼایي راشي نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي په تشویش هېڅ هم نه حل کېږي په خفګان هېڅ هم نه حل کېږي نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزې ټولې حل شي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې
هیله کوم خوشحاله اوسئ تاسو بریالي اوسئ همیشه
درنو دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې وشوي او لمونږ سره میرمنه و د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.